السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي روز د 2018 کال د فروری د میاشتې 25 منېټه ده ملي حمیر ساده مو د مشال ریډیو د مخام 500 بجو خبرونه کې تاسو ته کلی وایم په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو خو اول خبرونه لا ګل ایازو
ستړي مشي لومړی د خبرونو سره کې په اسلام آباد کې افغان سفیر وای تورخم او چمن لارې به په جزوی ډول پرانستل شي په جوزجان ولایت کې وسله والو په برید کې لس پولیس افسران ووژل دي او د شام په هومز اخار کې په امنیتي ځواکونو بریدونو کې لږ تر لږه 260 کسان وژل شوي اوس د خبرونو تفصیل په اسلام آباد کې افغان سفیر هلمند چې نن بعد د تورخم او چمن لارې پاکستان په جزوی ډول پرانیزي په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال نن مشال اړې ته ویل دا ژمنه ورسره پاکستانی چارواکو کړې ده
د نن ورځ د ژمنه ادا ده چې په جزوی توګه باندې یا په فرعي توګه باندې بخلاص شي یعنی دا غي دورې په مریضانو سنجیرو زنانو په مخ باندې او د دې لورې په تبن هغه کسان چې دغه خونه په ویزو باندې راغلي دي او که څه وایي چې خپل هیواد ته راشي دوی ته بخلاص شي
بلخوا د خیبر پولیټیکل چارواکو ویلي لار لا تړلې پرته ده خو نن یې یوازې ځینې هغو اغوان وګړو له په تورخم دروازه افغانستان ته دا وړیدو اجازه ورکړه کوم چې له تیرې یوې اونۍ په لوړګي بازار کې دیره شوی ول لس ورځې مخکې د سند صوبې د لال شاه عباس قلندر په زیارت تر چاودنې وروسته چې پکې شاوخوا اتیا کسان وژل شوي ول پاکستان د تورخم او چمن لارې بندې کړې د قبایلی سیمې سېنټرانو ویلي چې د پارلمان په راروان غونډه کې به د احتجاج په توګه د اپوزیشن په چوکو کېني د سېنټرانو وینا وه چې حکومت ولله د پرمختیايي کارونو لپاره پنګینه ورکوي او نو ورله په کابینه کې برخه ورکړل شوې ده په دې اړه د باجوړ ایجنسۍ نه د سېنټ غړي هدایت الله خان نن مشال اړې ته ویل چې حکومت ورسره کړې ژمنې نه دي پوره کړې سېنټرانو زیاته کړه چې په دې اړه د سېنټ چیرمن رضا رباني سره خواست هم جمع کړې ده په پاکستان کې د فوجي عدالتونو په اړه د پارلماني ګوندونو د غړو مشورتي غونډه تر رواني هفته پورې ځنډول شوې ده په اسلام آباد کې پرون شوې غونډه کې ډېر ګوندونه د فوجي عدالتونو په بیا راجوړولو رضا شوې دي خو ځینې سیاسي ګوندونه اوس هم د یادو عدالتونو په اړه تحفظات لري د دې نه وړاندې د فوجي عدالتونو د مودې غزولو په اړه د پیپلز ګوند پاکستان تحریک انصاف او جمعیت العلماء اسلام فیډل پارلماني مشرانو اندېښنه ښودلې وه او ویلې ول چې فوجي عدالتونه د یو خاص مقصد او ټاکل شوي مودې لپاره جوړ کړل شوي ول نو حکومت دې اوس د دې د مودې غزولو نه ډډه وکړي افغان چارواکي وای په جوزجان ولایت کې په یو برید کې لس پولیس افسران او د یو پولیس قومندان خزه وژل شوې ده د جوزجان د والی وایان محمد رضا غفوري ویل پرون وسلوالو پولیس افسران په درعذاب ولسوالۍ کې پنخه کړي نوموړي ویل چې د مقامی پولیسو مشر او داغه خزه هم په برید کې وژل شوې ده بلخوا د جوزجان ولایت پولیسو مشر بریګیډر جنرال رحمت الله ترکستاني وای چې په جوابي ډزو کې سلور وسلوال وژل شوي او شپږ نور زخمیان شوي دي غفوري د اسلامي دولت وسلوال ډله په برید تورن کړي خو وسلوالو طالبانو د برید ذمواري منلې ده د افغانستان د بارونو چارو وزارت د پاکستان د وزیر اعظم د وروستیو سر اندېښنو په غبرګون کې وایي هیڅ ترهګرې ډلې ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د افغانستان خاوره د ګاونډیو هیوادونو پر ضد وکاروي د دغه وزارت وایي شوکیب مستغنی نن مشال اړې ته ویل افغان حکومت چمتو دی چې له پاکستان سره په ګډه د دواړو خواو د لیستونو موجوده ګواښونو او د دواړو لورو د اندېښنو په اړه بحث او اقدام وکړي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د زیارت په ماخام د ترکیې وزیر اعظم سره تر لیدلو وروسته رسنیو ته ویل چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي او په دې برخه کې خپل شکایت هم افغان حکومت ته سپارلې دي د افغانستان د کورونو چارو وزارت وای په ننګرهار او هلمند کې په تیرو 43 غنټو کې 23 د داعش جنگیالي او 15 نور وسلوال مخالفان وژل دي دغه وزارت لخوا نن په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې یاد عملیات د ننګرهار په بټیکوټ او هسکی مینه ولسوالۍ او همدارنګ د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې ترسره شوې دي بلخوا د لغمان چارواکي وای پر یو خنځې د توغندې د لګیدو له کبله نن سهار 2 تنه وژل شوي او 1 نور زخمیان شوي دي د دې برید ذمواري چا نه منلې درنو اوریدونکو تاسو د مشال اړین خبرونه اورئ فعالان وای د شام هومز اخار په لویدیز کې په امنیتي ځواکونو بریدونو کې لږ تر لږه 260 کسان وژل شوي دي د شام د بشري حقوقو د سار ډلې ویلي چې نن یو شمېر ځانمرګ برید کوونکو په هومز اخار کې د امنیتي ځواکونو په مرکز ځانونه والو زول په وژل شو کې یو لوړپورې استخباراتي افسر هم شامل دی سرکاري ټلویزیون راپور ورکړی چې په الغوسه او المحاته کې د ځانمرګ بریدونو نه وړاندې نښتې هم شوي دي د هومز گورنر طلال بارزانی ویری چې د شول نزیات کسان وژل شوی دی دا تر وسخ کارنه ده چې د بریدون اسلامي دولت وسلواله ډلې کړی او کنو رډلو اسوسییټډ پریس اژانس نن راپور ورکړی چې امریکایي امنیتي شنونکو د هغو وو اکثریتي اسلامي هیوادونو کې په ښکاره د ترهګرۍ ګواښونه نه دي کتلي چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرې په عارضي توګه سفري بندیزونه لګولي ول. اے پی خبري اژانس د اسنادو مسودې ترلاسه کړې چې تر مخې د ملي امنیت استخباراتي ادارې شنونکي دې خبرې ته رسیدلي چې هدف شوي هیوادونو کې د ترهګرۍ ګواښونو احتمال نشته. په ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، شام او یمن باندې په عارضي توګه د جنوري په 18 نیټه ولسمشر ډونلډ ټرمپ د یو فرمان له مخې سفري بندیزونه لګولي ول. په کانګرس کې ډیموکرات ګوند د سپینې ماڼۍ لخوا د پلټنو فدرالي ادارې ته د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سلاکارانو او د روسیې استخباراتي چارواکو ترمنځ د رابطو خبر تردید ورکولو باندې نیوکې کړي. په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند مشر نانسی پلوسی پرون انصاف وزارت باندې غږ کړی چې د سپینې ماڼۍ د چیف آف سټاف رینیس پریبیوس د قانوني حیثیت پلټنې وکړي چې د نوموړي اف بی آی تخواس کړی و چې د روسي ایجنټانو او د ټرمپ کمپاین ترمنځ تیر کال رابطې شوې وي. پلوسی وایي پریبیوس د اف بی آی د خپلواکۍ نه سرغړونه کړې. د دوی په خبره پریبیوس نه یوازې د اف بی آی شهرت ته زیان رسولی بلکې د بې پرېتوب ته یې هم زیان رسولی دی. وروستۍ خبر د عراق فوزي چارواکي وایي د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د تیرو څلورو میاشتو په روانو عملیاتو کې ځواکونه په لومړي ځل د مغربي موصل په یو گاونډ ته په ننوتو کې بریالي شوي دي. د ترهګرۍ ضد ادارې یو مشر جنرال سمی العرادي پرون وویل چې عراقي ځواکونه د موصل المامون سیمې ته ورننوتي دي. د دې نه وړاندې حکومتي ځواکونو ویلي ول چې د موصل د هوایي ډګر او غزلاني فوزي مرکز یې د داعش وسلوالو نه نیولې ده. دا تر دې مهال د مشال رادیو
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې ګل ایاز سره وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د تورخم دروازه په نهم ورځ هم تړل شوی خو چارواکي وایي ځینو افغانانو ته اجازه ورکړي چې خپل هیواد ته لاړ شي. یو افغان وګړي سوای
مونږ غواړو چې دا ګټ کلاوس دې لپاره چې دا څومره خرچه چې مونږ سره وو هغه هم ټول خلاص شوی دی. دلته خپل پوهیږي چې نه هوټل شته او نه داسې اوبه شته چې کوم لپاره ډېر مشکلات ده.
د قبایلي سیمو منتخب سینیټران له حکومت ګیلې لري چې د دوی ستونزو ته اهمیت نه ورکول کیږي.
موږ سره هیڅ مشاورات نشته. ایون چې زمونږ په فاټ ریفارم سیم سیم پټ هغه مر نه شته چې څومره پکار آئین پاکستان دا وایي چې څنګه سره ملک ټولې سي به یو شانتي په تر ډیولپ کې.
دا قبایلی سیمو هغه کسان چې په پنجاب کې کار روزګار کوي د پولیسو له رویې شکایت کوي.
موږ په ډېر واړ واړ کاروبارونو کې څه نه کوي په لښ کې څه پنځه تر څو څه کوي څه کوي څه کوي دا زما د واخ دي موږ په تر کومه ځای ته چارې پاتې دي چې دا په خپل مجبورۍ کې چې زه د اکثر جوړ شم.
نو رپورټونه هم لرو لا مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي نن په نهم ورځ هم د تورخم دروازه د هر ډول تک راتګ لپاره تړلې ده. خو نن یې یوازې ځینو هغو افغان وګړو لپاره په تورخم دروازه افغانستان ته د وړېدو اجازه ورکړه چې کوم د تیرې یوې اونۍ راهیسې په لواړګي بازار کې غیر پاتې وو. دوی وایي د دروازې مکمل خلاصېدو امکان په اړه لاسې نشي ویلې. تفصیل لسیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې نن په نهمه ورځ هم د تورخم دروازه بند ده. خو یوازې 225 هاغو افغان وګړو ته په تورخم دروازه د وړېدو اجازه ورکړه کوم چې د تیرو څو ورځو راهیسې د خیبر جنسۍ په لوړګي بازار کې دېره شوي وو او بیرته پېښور ته نه تلل او د سختو ستونزو سره مخ وو. د دغې کسانو فهرستونه جوړ شو او د هغې نه پس ورته بیا د وختو اجازه ورکړی شوه. چارواکي وایي چې د تورخم دروازه به تړلې پرته وي او په دستي توګه د خلاصېدو د امکان په اړه څه نشي ویلی. د تورخم دروازې د بندېدو له وجې د خیبر درې په لویه لاره په سلګونه ګاډي ولاړ دي او پېښور ته د علاج لپاره راغلي ګڼ شمېر افغان وګړي هم رایسار دي. یو افغان وګړی خالد مشال ریډیو ته وایي چې باید د تورخم دروازه دې نوره خلاصه کړی شي.
مونږ غواړو چې د ګیټ کلاوس دې لپاره دا څومره خرچه مونږ سره وو هغه ټول خلاص شوی دا دلته خپل پویګ چنا هوټل سره او نه د سوبوستا د شکل لپاره ډیر مشکلات د مونږ سره دوه بیرو بیمارانو دا غو دمر په تکلیف ده چې به کی د حد نه وتلی ده او نور دمر غوړو چې دا گیټ په خپل ماینس کې مشکلات حل کی دا گیټ کلوز شي
او یو بل افغان وګړي نور رحمان وویل
بس دا غوړو چې دا تورخم کولاج دلته مرسته راغلی اوس بس ډیر سخت مشکل سره مخ یو دا وخت مونږه ولاګه پویګو وای چې تورخم باندې نو اوس په سوري پوی نه
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې په تورخم کې سرکاري دفترونه او کاروباري مرکزونه لا هم بند پراته دي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې د تورخم دروازې په ملک کې د تراګرۍ پر لپسې بریدونو رامنځته کېدو وروسته د امنیت په خاطر بند کړې ده چې وسلوالې د خپل تګ راتګ لپاره ونه کاروي او د نورو ممکنه بریدونو مخنیوي وکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال وایي هیله ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله نن په جزوي توګه او درې ورځې وروسته په مکمل ډول پرانستل شي. د مشال ریډیو خبریال بارکوال میا خیل ول سره په دې موضوع خبرې کړې دي.
موږ خو مسلسل په تماس کې یو. د نن ورځې خبره دا ده چې ژمنه دا ده چې په جزئي توګه باندې یا په فري توګه باندې به خلاص شي، یعنی د هغې لورې به مریضانو سپینګیرو زنانو په مخ باندې او د دې لورې به تبن هغه کسان چې د هغې خوانه په ویزو باندې راغلي دي او کسه غواړي چې خپل هېواد ته راشي دوی ته به خلاص شي. زموږ امید دی چې دا ژمنه په ځای شي، ځکه مخکې ژمنې شوې متاسفانه مګر بیا ورباندې عمل کم و. خو مین امید نه دی چې دا ژمنه په ځای شي او په عین وخت تدریجي شکل به پراسیم چې په تلور ورځو کې زموږ امید دی او هیله مو دا ده چې په پوره توګه به دا لارې سره خلاص شي.
پاکستانی چارواکیو دغه پوله د دې اندېښنې له مخې تړلې وه چې وایي له افغانستانه وسلوال راوړي او په پاکستان کې دلته ترهګریز بریدونه کوي. څه فکر کوي د دوی د دې اندېښنې په اړه؟ څه وایي؟
منطق نه لري، خصوصا هغه پولي هغه ځایونه چې بنادر دي لکه تورخم شو، لکه سپین بولدک شو، لکه غلام خان شو، چې هغلته همدې خواته او هم هغې خواته پولیس پراته دي، فالس پروت دی، تلاشیانی کېږي، اسناد چک کېږي چې دلیل نه پیدا کېږي چې دا دې وزر وګرځي او په دې وزر یې دا لارې پاتې شي. دا وزر یې معقول زه نه کړم، اما دوی ته مې ویلي دي او تبن خپلو بیانونو کښې به مې ویلي دي د لارو تړل یو اخیزه توګه باندې دا زموږ هغه دوه اخیزه توافقنامه چې د تجارت او ترانزیت او همدارنګه د بیرونی اصولو په اساس باندې چې افغانستان په وچې تړلی هېواد دی، ترانزیت زموږ حق دی، نو د دغې حق نه افغانستان محرومول اصلا د بیرونی قوانینو ته سرغړونه ده او د هغه دوه اړخیزو قراردادونه او تړونونه چې زموږ د پاکستان ترمنځ دي د هغې نه جدي سرغړونه ده.
او دا پوله که دا ځل بیا په بشپړه توګه پرانیستل سي، آیا افغان کډوال به دا ځل په ویزو باندې یوې بلې خواته تګ راتګ کوي که نه د پخوا غوندې به تلی راتلی سي؟
په هماغه پخواني شکل باندې چې رقمو په هماغه شکل به خلاصې شي. خو زما هیله دا ده چې غیر ضروري سفرونه د افغانستان نه کم شي. ما خپل نن په خپل بیان کښې همدا ویلي دي، ځکه چې دا وضعیت دا رقم دی چې ډېر زیات مطمئن نه دی، نو زه نه غواړم چې زموږ هېوادوال دلته راشي او دلته د تنګسو سره مخ شي، د ستونزو سره مخ شي. د هغې نه ښه دا ده چې که چېرته ډېر زیات ضروري نه وي چې قطر سفر ونه کړي دې خواته.
په اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال سره تاسو خبرې اورېدلې. بلخوا افغان چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د چمن سپین بولدک لاره لا هم نه ده خلاصه. د کندهار په سپین بولدک کې د افغانستان د سرحدي پولیس یو مشر ویلي چې د مسلې د هواري په لړ کې له پاکستاني او چارواکو سره رابطې کړې دي، خو دا ورته ویل کېږي چې د اسلام آباد لخوا تر هدایتو پس په لاره پرانستل کېږي. محمد صادق رښتینی معلومات لري.
که څه هم په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال هیله ښودلې وه چې نن به د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارې په جزئي توګه خلاصیږي تر څو له هغې خوا هغه مریضان او سپین ږیري چې په بې ځایه تللي بیرته سفر وکړي. خو د کندهار په سپین بولدک کې د افغانستان د سرحدي پولیسو کمیسار محمد علي داوري ازادي راډیو ته وویل چې د چمن سپین بولدک لاره لا هم تړلې ده. داوري وایي په تیرو نهو ورځو کې چې دغه دروازه تړل سوې وه، ځله یې د پاکستاني چارواکو سره ټلیفوني تماسونه نیولي، خو هغوی هر ځل ورته ویلي چې د اسلام آباد امر ته انتظار کوي.
تر اوسه پورې خو د دروازې د خلاصېدو په هکله موږ ته کوم راپور نه دی راغلی. موږ چې د دوی سره تماسونه نیولي دي، دوی فقط دا ویلي چې موږ دغه موضوع اسلام آباد ته خبر ورکړی دی، خو د اسلام آباد خوا څخه موږ ته تر اوسه پورې کوم مثبت جواب نه دی راغلی. نو دوی هم په تمه د هغه جواب دي. تقریبا ما اووه واره د دوی سره تماس نیولی دی او په هر تماس کې دوی ژمنه کړې ده، خو دا چې د دوی په وس کې څه نه دي، مرکز ته یې شفرونه ورکړي دي او دوی هم د هغو پتہ مناسی چې تو غوی مرکز د خوځ خبرې ہدایت کړي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل وال پر خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د سپین بلدک چمن او ترخم لار به پراتلونکو درو څلور ورځې کې پر اخلاص سي. د سپین بلدک او چمن ترمنځ د لارې د تړل کېدو له امله لا هم فصلګونه مسافر په دواړو غاړو کې بند پاتې دي. د دغه لارې تر ټولو ډیر زیان پاکستانی سوداګرو ته رسیدلی ځکه چې په افغانستان کې د تازه میوو موسم نه دی. خو د پاکستان څخه افغانستان ته راتلونکي فصلګونه لارې موټر چې په کیلو او مالټو بار دي د تیرو نورو ورځو راهیسې د لارې خلاصېدو ته انتظار کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت او د هیواد د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزو بندرونو تړلې پاتې کېدل له افغانستان څخه ډېر زیان پاکستان تړوي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان مشال ریډیو ته ویل دا مهال افغانستان له نورو بندرونو څخه د اړتیا وړ مواد ترلاسه کوي. پاکستان لس ورځې مخکې په سند کې د 14 وروسته د افغانستان سره بندري لارې د امنیتي اندېښنو له کبله تړلې. تفصیل اجملان راکوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بندرونو تړل کېدو افغانستان له اقتصادي زیانونو سره مخ کړي، خو د افغانستان د سوداګرۍ د برخې چارواکي وایي د دې بندرونو بندیدو تر افغانستان زیات مالی زیان پاکستان ته اړولی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر کوکندي ازادي راډیو ته وویل افغانستان د اړتیا وړ مواد د محل لخپل نورو بندرونو واردوي.
فعلاً به استثناء اگر بعض سبزیجات هم اجازه دغه کارهای مرده
خغلی کوکندی وای د محل د زینو ترکاری او تازه میوه پرته موږ نور د اړتیا وړ مواد لکوړه غوړی او نور لنور هیوادونو واردوي. خو افغانستان منځنۍ اسیا او جنوبی اسیا ته د یو ترانزیتي هیواد په توګه په ځانګړي توګه پاکستان ته خپل مالونه منځنۍ اسیا ته صادروي مهم دی. نو د دې لارو د بندیدو اقتصادي زیان زموږ څخه پاکستان ته څو چنده زیات دی. موږ اوس په یو یا دوه هیوادونو پورې له تړل کېدو وتلي یو، له نیکه مرغه نورې لارې لرو چې خپلې اړتیاوې پرې پوره کړو. پر دې سربېره ښاغلي کوکندي زیاته کړه چې د پاکستان په شمول له ټولو هیوادونو سره ښې سوداګریزې اړیکې غواړي او نه غواړي چې د افغانستان او پاکستان خلک زیان وویني. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو پر بنسټ افغانستان په کلنۍ توګه پاکستان ته د 600 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات لري، خو له پاکستان څخه د 900 میلیون ډالرو په شاوخوا کې واردات لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي د پاکستان لخوا د افغانستان سره د بندرونو تړل کېدو دواړو خواو ته اقتصادي تاوانونه اړولي، خو په افغانستان کې پر بازارونو ډېر اغېز نه دی کړی.
دوم ډیر وابستګی نشته، هغه د پخوا په شان چې مستقیما په مارکیټ باندې په اول ورځ تاثیر وکړي، اما یو شل فیصده 15% تاثیر کوي. او موږ چې کوم څه شی مطالعه کړي دي په دې کې تقریبا 30% د پاکستان متضرر کیږي او یو شل فیصده افغانان متضرر کیږي.
خاغلی الکوزی ویل د دوی د اټکل مخې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د لارو بندیدل دواړو خواو ته تقریبا هر ورځ 4 میلیونه ډالر زیان اړوي چې لوی برخې پاکستان ته متوجه ده. پاکستان لس ورځې مخکې د سند ایالت په لال شاباس کلندر زیارت کې لخنړی چاودنی ورسته له افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک په شمول د تګ راتګ قانوني لارې د پاکستانی چارواکو په وینا د امنیتي اندېښنو له کبله وتړلې. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د پنځشنبه په ورځ ویل د پاکستانی چارواکو سره د شوي توافق لمخې باید د لارې پرانستل شوی وای. د تورخم او سپین بولدک تلارو تړل کېدو هغه افغانان چې د درملنې یا کورنۍ د لیدو لپاره پاکستان ته تګ راتګ کوي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د پاکستان د اقدام چې په سیاسي کړکیچونو کې د تګ راتګ لارې تړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د موجودو ترانزیتي تړونونو او ګوانډیتوب د دود خلاف عمل بللی.
دا مشال ریډیو ده.
دا پاکستان په سینټ کې د فاټات استاذیو د سینټ چیرمن ته خواست کړي چې دوی ته د مخالفو ګوندونو په چوکو د کېناستو اجازه ورکړي. په دوی کې دوه سینټرانو نن مشال ویډیو ته ویل حکومت د دوی ستونزو غوښتنو ته ارزښت نه ورکوي، نو ځکه د جمعې په ورځ دا فیصله وکړه. سراج زهیر له تفصیل سره.
د دې سینټرانو وینا ده چې د قبیلې سیمو سینټران حکومت بیخي له نظره وستلی او یو غونډه کې هم درابلی او نو ورته تر اوسه ترقیاتی فنډ ورکړی شوی. د مشال ریډیو سره خبرو کې د باجوړ نه سینټر هدایت الله خان وویل چې د سینټ چیرمن میار زارابانی ته په باقاعده توګه درخواست ورکړې چې پکې ورته ویلي چې د احتجاج په توګه دوی په سینټ کې د مخالف ډلې په چوکو باندې کینی. نوموړي زیاته کړه،
زمنګ مینلی خدای دې چې موږ ګورنمنت دا کې نه سي زمنګ سره هیڅ مشاورات نشته ایون چې زمنګ په فټ ریفارمز کې ان پټ هغه مر نشته چې څومره پکار 4500 اس ان ایز دي زمنګ دا سانکشن یو پوسټ دي سپټالونه جوړ دي سکولونه جوړ دي ارس جوړ دي او 4500 اس ان ایز چې کوم دي هغه باندې اسګدار نشته نو په زمنګ خل دې 1500 بسکولونه چالو شي واته سپټالونه خو زمنګ په جوړ کې صرف 100 سپټالونه دغه د وجنه باندې اس ان ایز نه سانکشن یو پوسټ د وجنه باندې ټول پاکستان کې فوکار کوي او د عین پاکستان دا وایي چې څنګه تر ملک ټولې سي به یو شانتي بته ډیولپ کړي
د کورمینا سېنیټر سجاتوري مشال ریډیو تنن او ایل چی باید حکومت د دوی سره کړي لوزونه پوره کړي او په وفاقي کابینه کې ورته هم برخه ورکړي سجاتوري او ایل
مو په ایجنسی کې صرف 700 کیلومتر روډ لګيږي ضرور لال روډ مو ته ضرورت دی عمان روډ تقریبا اندسي ضرورت شته نو دوی اوسه پورې مو ته ټول 1 کیلومتر کوم ایډی پی انوال ڈیولپمنٹ پروگرام کی رضی سے غاٹول پاکستان کی کی گی اگر نہ بغیر دے متے وہ ٹکڑا روڈ را نکڑا دا خوب مدوا سو کلو کیا بس دی ترقی ہو نکو اگو دا سوچ کی نو فاٹا سنٹرل کو انڈیپینڈنٹ دی اگر کی کوسر پارٹی انستان پ پاٹا کی اور نور کم مجلس اگر دے کئی اگر کی دے مو پارلیمنٹ لیڈرز نہ گوڑی میٹنگ تا سرا سرا دے کہ بنے کی متے ایسا را نکڑلا دے مو تقریبا 8 ممبران یو دریم غٹ گروپ یو سنٹ کی دی مولانا صاحب تا ٹولو تا ورکڑی دی ارے وہ پارٹی تا خپل خپل ورکڑ دی دے مو تا کیبنٹ کی ایسا را نکڑلا
پدی مو کا سینیٹر ہدایت اللہ وینا وچی د دې ترڅنګ وفاقی حکومت په کلیز بجټ کې د قبایلی سیمو لپاره اعلان شوی فند هم پوره نه ورکوي او د کال په اخر کې هغه کنګل کړی شي باید چې د فاټا ټول پارلیماني غړي د دې لپاره یو موټی شي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د باجوړ هغه کسان چې د پنجاب په بیلابیلو خارونو کې روزګارونه کوي تور لګوي چې د لاهور چاودنې وروسته پولیس ډېر ځوروي یا تر پیسې اخلي یا په مقدمه جوړوي دوی وایي چې د قبایلی سیم یو تن په سر ټولو قبایلیانو ته مشکلات جوړول نه دي پکار ګنې هغوی به مجبور شي چې کاروبارونه پرېږدي او خپلو سیمو ته ستانه شي شانواز ترکزی معلومات لري
د باجوړ روزګاریان وای چې هغوی په لاهور ګوجرانوالا او منډي باودین کې واړو واړو روزګار نه کوي خو هر کله چې پولیس هغوی ونیسي نو یا تر ډیر پیسې اخلي او یا پر مقدمه وکي اسرار الحق په لاهور کې د سړک په غاړه بټوي د موبایلونو کورونه یا پوخونه او ګنټي خرڅوي او وای
مطلب
اسرار الحق زیاته کړه چې د یو باجوړی په تور کې ټولو باجوړیانو او یا قبایلو ته سزا ورکول نه دی پکار کده هغوی زورول بند نشو نو هغوی به مجبور شي چې روزګارونه پرېږدي او خپل سیمو ته ستانه شي لدی ورستو میں د باجوړ ایجنسی نه د پارلمان د غړي سېنیټر هدایت الله خان سره خبرې وکړي
موږ ته پرون سپیکر نېشنل اسمبلی او شاګردار پوره د لاسر کړی دا چې ان شاء الله دا باندې کېږي حکم ځای کې شوی نو تاسو موږ ته په ګوته کې نو ما خو باقاعده خپل باجوړ د چې محمد باودی کې حکم ځای نو سره زمونږ خلک د غشو د حکم باقاعده لیست ما ته فوټ کړی دی او ایندا چې زمونږ کم سیکشن روان دی هغه د پاره کالینګ اټنشن مام جمع کړی دی
سینیٹر ہدایت اللہ خان ول چې هغه د خزانه وزیر اسحاق ډار ته ویلو چې حکومت دی قبایل دی ته نه مجبور وي چې هغه خپل روزګارونه پرې دی او خپل سیمه ته واپس ستانه شي
موږ په ډیر واړه واړه کاروبارونه نه شوک نیمه خرڅې د پالش کوو څو پنین خرڅې او څوک 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 چې دام زما د واخلې نو زما سره خو د سچار پاتې نه شو دا حکومت مجبور کوي چې د دهشتګر جوړ شمه
او یاد دی چې د خبر پښتونخوا میشته پښتنو په بیزای زورول د صوبې حکومت وړاندې احتجاج کړو ولې د قبایلی سیمو پارلماني غړو د قبایلی ولس لپاره خو आवाज جت کړی دی خو بیا هم د قبایلی سیمو خلک چې پنجاب کې میشته زورول کیږي شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور
په پاکستان کې د روټری کلب مشر ویلي په بلوچستان کې د پولیو وایرس ضد کمپین کې خزینه کارکونکو مهم رول لوبولی دی. عزیز میمن مشال ریډیو ته ویلي کو په بلوچستان کې د پولیو وایرس لمینځه یوړل شو نو دا به په ټول پاکستان کې د ناروغۍ په لمینځه وړلو کې مرسته وکړي. نور حال ایوب ترین راکوي.
په پاکستان کې د روټری کلب مشر عزیز میمن د بلوچستان د دورې پر مهال تیر ورځ په کوټه کې د روغتیا د چارواکو سره لیدلی او په صوبه کې د پولیو د ناروغۍ په ضد په پورته سوو ګامونو خبرې کړې دي. وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې عزیز میمن وویل چې د بلوچستان حکومت د صوبې څخه د پولیو د ناروغۍ په ختمولو کې سنجیده دی.
یہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور جو تبدیلی آئی ہے وہ ان کے کام سے ہی آئی ہے. ہم نے ان کو ایک سرٹیفکیٹس بھی ڈسٹریبیوشن سیرمنی کی تھی.
عزیز میمن وای چې د پولیو د ناروغۍ په ختمولو کې شجنه کارکونکو ښه کار کوي او د دوی د کار له امله په صوبه کې ډیر بدلون راغلی دی. د دوی د ستونزو د هوارولو لپاره به هر ډول ګامونه پورته شي. د یخنۍ په موسم کې به دوی ته بوټونه او نور شان هم ورکول شي ځکه چې د پولیو په ختمولو کې دوی مرکزی کردار لوبوي.
اور ہم شکر گزار ہیں وہی فرنٹ لائن ہے.
پدیڑا پر کوٹ کی دا پولیو زد ایمرجنسی مرکز مرستیان مشر ڈاکٹر افتاب کاکڑ ول چھ دا صوبے سے دا پولیو پر ختم اولو کی روٹری کلب مہم رول لوبوی
پزراو پتعداد کی ویکسین کیریئر دی مشترک کڑی دی اور وسم دا مشر ڈیر غٹ لوی مطلب یو سٹاکم پروتی دا ویکسین کیریئر گا یارو پی ٹی پی باندې مش یو سولر ریفریجریٹر پروتی هغه دوی مشترک کړی دی. هلته په بارډر باندې پروتی فرینډشپ گیٹ باندې اور اوس د دې بعد بیا موږ نور اوس د دوی سره ډیمانډ کړی دی د ګوټو د ټیمان د پاره اور دغه بعد جیکټس خا بیرته د خولیان د پرمننت ٹرانزٹ پوائنٹ چې افغانستان سره په صوبې کې دننه چې کوم پوائنٹس دي دغه د پاره موږ د ټیمان د پاره د جیکټ خا اور بیرته د کنټینرز غا کینوپیز غا باقاعدہ غٹ چتریانی دا ٹوٹل دا کم شانچ مات در حساب کردی دی دا گرد مشتر روٹی انٹرنیشنل راکٹ مرد
دا دوانی ورد چھ دا بلوچستان درے و لسوالی لکا کوٹ اپشن او کل عبداللہ دا پولیو دا وائرس لعمل زیاد خطرناکی دی زگا چھ پیاد سی و لسوالیو کی دا تیرو درو میں سرائی سے دا پولیو وائرس پوزیٹیو شکار سوئی دی. ایوب ترین مشال ریڈیو کوٹ.
د لورالای د رساله لای متاثرین وای د دوی په اسلام آباد کې روان احتجاج د دوه میاشتې پوره کیدونکو دی. خو د مرکزی حکومت لخوا تر اوسه هیڅ کم دوی ته نه دی ورغلی. دوی وای چې د یو شمیر اپوزیشن سیاستوالو په ځانګړي توګه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په مرسته اوسه دوی د ستونزو هواري لپاره یو کمیټه جوړه شوې ده. دا چې په دې کمیټه کې څوک دی او څنګه به دا ستونزه هواروي په دې اړه بوریوال کاکړ رپورټ لري.
په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته ناست د لورالای د رساله لاین میرمنې ماشومان او نارینه وای دوی به تر هغه وخته ناست وي تر څو چې د دوی په وینا د دوی مسله نه وي هواره سوې. د یاد احتجاج مشر حاجی فیض الله ترین مشال رډیو ته وویل دوی له مرکزی حکومت ډیر مایوس شوی دی.
تقریبا سلور پنځوس ورځې زموږ پرسولې د اسلام آباد کې چې موږ د پریس کلب تر مخ ناست یو. گورنمنٹ سڑائی مستیو ہم سوک نبی راغلی بالکل نبی راغلی خبر ہم دی.
حجی فیض الله ترین ویل د یو شمیر اپوزیشن ګوندونو استازي دوی ته ورغلی دي. خو په ځانګړي توګه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په مرسته د دوی د ستونزې د هواري لپاره اوس یو کمیټه جوړه شوې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخکښ سېنیټر عثمان خان کاکړ د دې کمیټې په اړه وویل چې یو غړی پکې د جمعیت علما اسلام او نور د واکمن مسلم لیگ نوم ډلې دي.
جنرل ترمزای دی سینیٹر، جنرل قیوم سینیٹر دی، مولانا تورامان صاحب دی او جاوید عباسی دا دوی کمیٹی دا او زو صدر اعظم بم ورسرایو.
دا چې یاد کمیټی به د رساله لاین د مسلې د هواري لپاره څنګه کار کوي سینیٹر عثمان کاکړ وای
موږ پارټی پر غوښتنه باندې دا کمیټی جوړه شوله. بیا په دې کمیټی خصوص او موږ دغه متاثرین هم راغوښتي وو دویم ناسو دا کمیټی دې خبرې سره اتفاق هم کولی چې دې خروج سره شنه دي سوي. بیا یو سب کمیټی جوړ کړل دا به ځین ورنای ته د دې په تفصیلي مکمله انکوایری وکړي او رپورت برابرۍ ډیفنس کمیټی ته.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان ملیشیا ځواک هلته د لورلای په رساله لاین نومې برخه کې له لسیزو راهیسې میشتو خلکو ته ویلي چې کورونه پرېږدي. د احتجاج کوونکو په وینا ملیشیا ځواک یو شمیر کورونه نړولي، ځینې یې خالي کړي او کلفونه یې ور اچولي دي. ملیشا ځواک وای د امځکه سرکاري ده خو اوسیدونکو وای چې دوی ته په قانوني توګه پلیز ورکړل سوی و او دوی په خپل خرچ کورونه ور باندې جوړ کړی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماخام 5:30 بجې کېدونکو دی لنډ خبرونه لګول آیاز اورو.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال نن مشال اډو ته ویل چې پاکستان باندې د تورخم او چمنلاري په جزوی ډول پرانځي. بل خو د خیبر پولیټیکل چارواکو ویلي لار لا تړلې پرته ده، خو تر 2.5 افغان بګړو ته افغانستان ته د اوړیدو اجازه ورکړې ده. د قبایلي سیمو سینیټران ویلي چې د پارلمان پر روانه غونډه کې به د احتجاج په توګه د اپوزیشن په چوکو کې نه د سینیټران وینا ده چې حکومت ورله د پرمختګ کارونو لپاره پنګینه ورکوي. په پاکستان کې د فوزي عدالتونو په اړه د پارلماني ګوندونو د غړو مشاورتي غونډه تر را روان هفته پورې ځنډول شوې ده. په اسلام آباد کې پون په شوې غونډه کې ډېر ګوندونو د فوزي عدالتونو په بیا را جوړولو رضا شوې دي. افغان چارواکي وایي په جوزجان ولایت کې په یو برید کې لس پولیس افسران او د یو پولیس قومندان خزه وژل شوې ده. په خپرون په درزاب ولسوالۍ کې رامنځته شوې د برید مواري وسلوالو طالبانو منلې ده. د افغانستان د بارونو چارو وزارت د پاکستان د وزیر اعظم د وروستیو اندېښنو په غبرګون کې وایي هیڅ ترهګري ډلې ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د افغانستان خاوره د ګاونډي هیوادونو پر ضد وکاروي. دا خبره د دغه وزارت وایند شکیب مستغنی نن مشال اډو ته کړي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي په ننګرهار او هلمند کې په تیرو سلرشتو ګینټو کې په عملیاتو کې 23 د داعش جنگیالي او 15 نور وسلوال مخالفان وژل دي. په خپل په د لغمان چارواکي وایي پر یو خوندې د توغندې د لګیدو له کبله نن سهار دوه تنه وژل شوي دي او نور زخمیان شوي دي. فعالان وایي د شام په همس اخار په لویدیز کې په امنیتي ځواکونو بریدونو کې لږ تر لږه 200 کسان وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس اجنس نن راپور ورکړی امریکایي امنیتي شنونکو د هغو وو اکثریت اسلامي هیوادونو کې په ښکارا د ترهګری ګواښونه نه دي کتلي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ پرې په ارزي توګه سفری بندیزونه لګولي ول. په کانګرس کې ډیموکرات ګوند د سپینې ماڼۍ لخوا د پلټونو فدرالي ادارې ته د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سلاکارانو او د روسي استخباراتي چارواکو ترمنځ د رابطو د خبر تردید ورکولو باندې نیوکې کړي او د عراق فوجي چارواکي وایي د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د تیرو څلور میاشتو په روانو عملیاتو کې ځواکونو په لومړي ځل د مغربي موسل یو گاوند ته په ورننوتو کې بریالي شوي دي.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې ګلایا سرته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال احمد الله ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه کړې ده.
نئی بات اور اسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د ترکی په سرخار انقره کې د ترکی پارلمان دورې پر مهال مطبوعاتو سره په خبرو کې وزیر اعظم نواز شریف د رد الفساد اپریشن فیصله د بل کمزای نه د کېدو تورونه په سختۍ سره رد کړی دي او وینا یې وا چې د یاد اپریشن او پنجاب کې د رینجرو تعیناتۍ فیصله په بنیادی توګه یو څو ورځې وړاندې په وزیر اعظم هاوس کې شوې وه. اور اسپانه لیکي چې دا یو ښه خبره ده چې سیاسي او فوزي مشورولي د ملک دښمنه او امن دښمنه خلکو خاتمه لپاره یو ځای دي، خو په کار دا وا چې کله د رد الفساد اپریشن فیصله په وزیر اعظم هاوس کې وکړه شو نو دفاع وزارت له دې اعلان کول پکار وو. ورسپانه لیکي چې په ملک کې د تیرو څو اونورو هڅې چې کمی پیخي را مخې ته شوې دي، نو پر اتلونکو کې دا قسمه پیخو مخنیوي او د وسلوالو خاتمه لپاره داسې عملیات ضروری دي. او د اطمینان وړ خبره دا ده چې د امنیتي ادارو لخوا د اپریشن ډیر په خطو روان دي او هغه ورځ لري نه ده چې د پاکستان نه بعد هر قسمه ترهګری خاتمه وکړي شي. آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د سفران وزارت ویان ویلي دي چې په قبایلی سیمو کې بعد اصلاحاتو تر لاندې 90 ارب روپۍ په مختلفو منصوبو خرچ کولای شي او په فاټا کې به بلدیاتي انتخابات د روان کال تر اخیره وکړي شي. ورسپانه لیکي چې یو شمیر سیاسي ګوندونه قبایلی علاقې د خیبر پختونخوا برخه ګرځول وروسته د بلدیاتي انتخاباتو غوښتنه کوي او وایي چې مرکزی حکومت دی د هغه ګوندونو اندېښنې لري کړي څوک چې فاټا د خیبر پختونخوا د برخه ګرځولو مخالفت کوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې خبر داوي چې د کابینه په غونډه کې د اصلاحاتو منځوري سره سره په دې عمل کې د غیر ضروري ځنډ نه کار اخستونکو خلکو نه دي هم پوښتنه وکړي شي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په ملک کې کیدونکې سرشمیرنې او کورشمیرنې په حق لا کې یو خوا د بلوچستان سیاسي مشورولۍ اندېښنې لري، نو بل خوا د فاټا هغه خلک چې د عملیاتو لوجي
خپل سیمې پریخودی دي او د ملک په نورو برخو کې میش دي، نو د هغوی د سرشمیرنې په حق له هم سوالونه راپورته کیږي. ورسپانه لیکي چې د سفران مشر چې د بې کوره شوو خلکو د سرشمیرنې په حق له کومه خبره کړې ده چې دوی چې چرته وي هغلته به شمیرل کیږي. د قبلولو وړ خدا خدا هم ضروری ده چې د داسې کورنو د تفصیل درج کولو پر وخت د دوی د ابایي سیمو اندراج د هم لازمی وګرځول شي او حکومت لا دې لړ کې د احتیاط نه کار اخستل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ رسپانې په دروسو کې په پاکستان کې د شو بریدونو وروسته د نوي پوځي عملیاتو پیل پاړه. وال سټریټ جرنل بیا د افغانستان په بې ثباتۍ کې د اسلام پر رول لیکنه خبره کړې ده. تفصیل یې له عبدالحی کاکړ اورو.
په واشنگتن پوسټ رسپانه کې لیکوال پاملا کانسټیبل لیکي کله چې د پاکستان فوج له هیواده د ترګري لمنځوړلو لپاره د پوځي عملیاتو اعلان وکړ نو د بې څو توپیره جمله استعمال کړه. لیکوال وایي د بې توپیره جمله ډیره پریکړنده او له سیاسي پلوه معنی خیزه ده. د لیکوال اشاره د رد الفساد په نوم عملیاتو ته ده چې په لاهور، سیون شریف او نورو سیمو کې د وسلوالو بریدونو وروسته اعلان شو. لیکوال وایي دا لومړی ځل دی چې حکومت په نازړتوب کې ځواکونو ته په پنجاب صوبه کې د عملیاتو اجازه ورکړه. د دې له مخې ځواکونه اوس د لټون، نیولو او د مشکوکو وسلوالو په ډزو د وشتلو واک لري. چارواکي وایي د نوو عملیاتو له مخې د رینجرز 2000 عسکر به اوس د راتلونکو دوو یا درو میاشتو پورې په پنجاب صوبه کې ځای پر ځای وي. تر دې وړاندې ځینې عملیات د دې لپاره سوي وو چې له وسلوالو سیمه ونیسي او یا هغه ووژني، خو د رد الفساد په اړه چارواکي وایي دا به د جاسوسي معلوماتو پر بنیاد ترسره کیږي. د دې ترڅنګ د دوه عملیاتو له مخې به توندلارو ډلو څخه وسلې هم اخیستل کیږي. بلخوا وال سټریټ جرنال که افغانستان ژغوري نو پر پاکستان به فشار اچوي تر عنوان لاندې د جاوید احمد مقاله خبره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان او افغانستان یو ځل بیا پر یو بل تورونه زیات کړي او پاکستان د سیون شریف تر حمله وروسته د چمن او تورخم لاره تړلې ده. لیکوال په سیمه کې پرتو هیوادونو ته په اشاره سره وایي چې دوی په افغانستان کې موجودو وسلوالو ډلو سره خپل تعلقات ژور کړي دي. دا وسوالې ډلې هلته د افغان او اتحادي ځواکونو پر ضد جګړه کوي. لیکوال زیاتوي چې له پاکستان سره سره ایران او روس هم د طالبانو ملاتړ پیل کړی دی او د دې ترڅنګ د داعش د خطر د مخنیوي لپاره په خپلو کې جاسوسي معلومات هم سره شریکوي. د لیکوال په خبره دا رنګ ایران په شام کې د فعالو داعش وسوالو پر ضد د افغانستان شیعه مسلک کسان ګماري او هلته لیږي. جاوید احمد د طالبانو د جنگي ټاکټیک په اړه وایي چې دوی اوس له ګوریلایي یا غلچکی حملو څخه روایتي یا دودیزي جګړې ته مخه کړې ده. دوی په لویه کچه سبوتاج او همژغي کاروایي کوي چې پکې د ماينونو ایښودل او د افغان ځواکونو د حرکت د مخنیوي لپاره د سړک غاړي چاودیدونکي مواد شامل دي. جاوید احمد پر مخ لیکي چې د طالبان لخوا د پرمختللو وسلو استعمال او د جګړې په میدان کې ټکټکونه بدلول هغه څه دي چې د بهرني ملاتړ پرته نسی کېدلای. د لیکوال په خبره امریکایي او اتحادي ځواکونو له طالبانو او وسلوالو څخه ډېری جګړې ګټلې خو پریکړنده ماتې لا هم نه ده ورکړې. د دې وجه د لیکوال په خبره دا ده چې طالبان په ښکاره پر شاځي په پاکستان کې بیرته راغونډیږي او هلته تربیت ترلاسه کوي. د جاوید احمد په خبره د پاکستان دوه مخې پالیسي د افغانستان د بې ثباتۍ لوی سبب دی، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي چې ګواکې د افغان وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د محافظه کارانو له سیاسي هوندې مخکې ژمنه کړې چې د امریکا پوځ به پیاوړی کړي. د مریلند په نېشنل هاربر کې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خپلې وینا په ترڅ کې د کډوالو د روغتیايي بیمې د اصلاحاتو، جرمونو او نورو مسلو په اړه هم څرګندونې کړي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبري څانګې د رپورټ مهم ټکي اجملان وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ په دې وینا کې وویل د امریکا پوز به داسې پیاوړی کړي چې راتلونکي کې به هیڅوک د دې هیواد د ځواک په وړاندې ونه درېږي. نوموړي د جمعې په ورځ د محافظه کارانو یوې سیاسي غونډې ته په وینا کې وویل دا به د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ستره پوځي پیاوړتیا وي. ښاغلي ټرمپ وویل د ځواک په وسیله پر سولې باور لري او د پوز پیاوړتیا به د دې سبب شي چې هیڅوک به د امریکا د پوځي وړتیا په اړه پوښتنه راپورته نه کړي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه
substantially upgrading
خغلی ترامپ وایي موږ د خپل پوز دفاعي تهاجمي او هر برخه په سیاته پیمانه اسري کوو، تر پوخا ستره مؤثره او پیاوړې ورته جوړو، او هیله لرو چې موږ هیڅ کله ونه کارو، خو هیڅوک به موږ سره ځان ونه شي وهلی. له واشنگټن څخه بهر په دې وینا کې ولسمشر ترامپ په نورو مسلو هم خبرې وکړې، رسنۍ ملامت کړې. د پوخانی ولسمشر بارک اوباما لخوا په معرفي شوي روغتیایي بیمه کې د اصلاحاتو مسله یاد کړه، د جرمونو او تاوتریخوالي په اړه وغږېده، د امنیت په شمولي د نړیوالې ترهګرۍ مسله هم یاد کړه، او د مکسیکو سره پر پولې د دیوال جوړولو شپنه تکرار کړه. د نوموړي دا وینا چې د انتخاباتي کمپاین د وینا او بڼې ته ورته وه، د ملاتړو لخوا په نارو بدرګه کېده. ولسمشر ترامپ وویل دا به د امریکا د پوځ د اسري او پیاوړي کولو لپاره په ستره اندازه د بودیجې غوښتنه وکړي، او د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د عیش پر ضد به جګړه سخته کړي. نوموړي ویل د امریکا د خلکو د خوندیتوب لپاره د خپلې کړې ژمنې د یوې برخې په توګه یې د امریکا دفاعي ادارو ته امر کړی چې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا د عیش په بشپړه توګه د مځکې له سر محو کړي.
As part of my pledge to restore safety for the American people.
خغلی ترامپ وایي زما د هغې ژمنې د یوې برخې په توګه چې د امریکا خلکو ته به امنیت برابروم. ما د امریکا دفاعي ادارو ته لارښوونه کړې چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د بشپړه محو کولو یو پلان جوړ کړي. له خپلو متحدینو سره په شریکه به موږ دا ناوړه پدیده د مځکې له مخ ورکه کړو. نوموړي همدارنګه ټینګار وکړ چې سخت دریځي اسلامي ترهګر به امریکا ته پرې نږدي، او د مکسیکو سره پر پولې د یو ستر دیوال د جوړولو شپنه هم تکرار کړه. ولسمشر ترامپ وایي موږ د امریکا د متحده ایالاتونو د جنوبي پولې د خوندیتوب لپاره چټک او قوي اقدامات کوو، او د یو ستر سرحدي دیوال د جوړولو کار بزر پیل کړو. ولسمشر ترامپ د خپلې وینا په لومړیو څو دقیقو کې وار بیا د امریکا پر خبري رسنیو انتقادونه وکړل، او یو سل بیا یې ژورنالیستان ناصادق او د خلکو دښمنان وبلل. وی ویل دا اشاره یوازې هغه رسنیو ته ده چې د په وینا د جالي خبرونو رسنۍ دي، نه ټولو رسنیو ته. ترامپ خپل وینا کې منځنۍ ختیځ یو ګډوډي وبلله. وی ویل سربیره پر دې چې دغلته امریکا شپږ ټریلیونه ډالر لګولي، دا سیمه د 15 کاله د مخه مودې په مقایسه بدتره وضعیت کې ده.
تاسو د اجملان ریپورت اوریدلو. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ وایي د هیواد اټمي وسلو زیرمې زیاتول غواړي. رویټرز خبري ایجنسی سره په مرکه کې ترامپ د اټمي وسلو، چین او په نورو موضوعاتو تفصیلي خبرې کړي. د مشال ریډیو خبر مرکزي څنګه په دې اړه ریپورت جوړ کړی دی چې ګولایاس یې مهم ټکي تاسو ته دروروي.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ ویلي د هیواد اټمي وسلو زیرمې زیاتول غواړي، او د اټمي وسلو په فهرست کې هغه هیواد په لومړي نمبر یقیني کول غواړي. ترامپ د زیارت پر ځای له رویټرز خبري اجانس سره د هر اړخیزه او تفصیلي مرکه کې دلیل ورکړ چې د امریکا د اټمي وسلو صلاحیت کم شوې دي. د امریکا او روسیې ترمنځ د ستراتیژیکو وسلو محدودولو په نوي توافق کې ویل شوی چې دواړه خواوې باید د راتلونکي کال تر فروری پورې د ستراتیژیکو اټمي وسلو زیرمې محدودې کړي چې د لسو کلونو په دورانیه کې یې ستا یو بل سره مساوي شي. د نیو سټارټ په نامه توافق کې ویل شوی چې دواړه خواوې به تر 800 نه زیات بین البراعظمي بلاستیک او نورې درنې وسلې به نه پر ځای کوي. په دې کې د اټمي وسلو د توازن خبره هم شوې ده. ترامپ په خپل دفتر کې په خبرو کې ویل دا توافق یو اړخیزه دی او یو له هغو بدو موافقو دی چې د ده هیواد کړی دی. د ویل د اداره به اوس ښې موافقې کوي. ترامپ بیا بیا له ایران سره د نړیوالو ځواکمنو هیوادونو هغه اټمي تړون غندلی چې د اټمي پروګرام محدودولو په بدل کې پر تهران لګي دل بندیزونه لری کوي. ترامپ په مرکه کې دا خبر په ګوته کړه چې ماسکو د کروز مزایلو پر ځای کولو سره د 1978 کال د وسلو کنټرول کولو تړون څخه سرغړونه کړې ده. ترامپ ویل دا د دوی لپاره لوی معاملې ده. نوموړي زیاته کړه چې له روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به دا معامله راپورته کړي چې کل هم ورسره ویني. ترامپ په چین هم نور فشار زیات کړي چې د شمالي کوریا د امنیتي چیلنجونو مخه ونیسي. دوی ویل باید بیجینګ په پیانګ یانګ اثر وکاروي، او د چین لپاره دا ډیره اسانه هم ده.
دا وو ګل ایاز. فاطمه بوټو په نیویارک ټایمز وسپانه کې په یو مقاله کې لیکلی دی چې ترهګر د صوفي بزرګانو زیارتونه ځکه په نخه کوي چې دغلته د مذهب، رنګ او نسل په نوم د انسانانو ترمنځ فرق نه کیږي او د هر چا هرکلی کیږي. شاهین بونیری د مقاله مهم ټکي تاسو ته دروروي.
په مقاله کې راغلی دی چې تیر ونه په سند کې د لال شاباس قلندر په زیارت په ترهګر برید کې د سلور وشتو ماشومانو په ګډون اتیا کسان وجل شو او 250 نور ټپیان شو. لال شاباس قلندر چې خپل نوم یې سید محمد مروندی و، د 14 پیړۍ یو صوفي بزرګ و. د هغه مزار داسې و چرته چې مسلمانان، هندوان او د هر مذهب خلک ورتلل، او هلته به په روحاني او کلتوري غونډو کې برخه اخسته. فاطمه بوټو لیکلی دی په داسې حال کې چې په پاکستان کې خلک د مذهب، نسل او جنس په بنیاد په خپلو کې ویشل شوی دی. د لال شاباس قلندر په زیارت کې د هیڅ ترمنز توپیر نه کېده او د ټولو یو شان هرکلی کېده. د لیکوالې په وینا په دغه زیارت برید ځکه وشو چې دا د یو آزاد او اجتماعي روایت علامت وو او دغلته د هرې فرقې او مذهب خلک په خپلو کې سره یو ځای کېناستل. هغه وړاندې لیکي په پاکستان کې د پوځي ډکټیټر ضیاء الحق په دور کې د هیواد اجتماعي کلتور برباد کړل شو، د سکول د نصاب کتابونه بیا ولیکل شو او داسې قوانین منظور کړل شو چې سخت دریځ او تشدد ته لار هواره کړه. فاطمه بوټو زیاتوي په پاکستان کې سیون شریف داسې ځای و چرته چې د نفرت په ځای د مینې او برداشت درس ورکول کېده او دغه هم د ترهګرو د برید ښکار شو. د هغې په وینا د لال شاباس قلندر غوندې زیارتونه د مایوسۍ په دې ماحول کې د خلکو هیلې ژوندۍ ساتي.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
پرګنې
په 12 نیمو بجو،
تړون
په پاوکم 1 بجا،
د مسافرو غړې
په 8 منټه د پاسه 1 بجا،
حجره
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
هارون بچا هنری گڑے
په دوانی مو بجو،
دا مشال مرکا
په درنی مو بجو،
دا باختر ستوری
په پاوکم پینزو بجو.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. په پاکستان کې کارپوهان وایي چې راتلونکي میاشت کې دونکو شپږمه سرشمیرنه د هغو ژبو لپاره یو ښه موقع و چې ویونکي غواړي د هغوی ژبه په کامی کچه وپیژندل شي. ژبپوهان وایي ژبو ته اهمیت ورکول پکار دي او د دې په خبره کې د سرشمیرنې په فارم کې ژبو ته ځای نه ورکړل کیږي نو ولله دې یو ځانګړی فارم جوړ کړل شي. رابعه اکرم خان تفصیل لري.
پراتلون کې مارچ کې کېدونکې د سرشمیرنې په فارم کې د ملک کامی شبي اردو نه علاوه د سلور واړو صوبو نمایه شبي پښتو، هنکو، پنجابي، سندي، بلوچي، برهوي، کشمیری او سرایکی شامل کړی شوی ده. د پاکستان د شماریاتو محکمې په پاکستان کې نورې ویونکې شبي د نور یا ادرس په خانه کې ورکړي دي. په دې شبو کې ارموړي، بروشوسکي، شینا، گلگیتی، کووار، پهاړي او د ملک د نورو لرو پرتو سیمو شبي نه دي شامل کړی شوي. د لړکې په پیښور کې د ګندارا هنکو بورډ مشر ډاکټر ضیاءالدین وای دا پاکستان دا آئین خلاف ورزی بھی چې د نورو ژبو اعتراف و نه کړی شي.
ان کا حق بنتا ہے کہ جو چترال کے اندر 14 زبانیں بولی جاتی
ہیں دلر پرتو سیمو د ژبو ویون کو دا حق جوړی گی چې دا غی پیژنګلو کړی شي. په چترال کې سوار لز ژبې ویل کیږي او د کوار ژبې نه علاوه د یالس نور ژبې هم تل ویل کیږي. دا شن سوات او د بحرین په سیمو کې د پښتو نه علاوه او نور ژبې ویل کیږي. د دې نه علاوه په ډیر اسماعیل خان کې 15 ژبې ویل کیږي. ضرورت دا دی چې د ټولو اعتراف وکړي شي، هغه ته درناوی ورکړي شي. باید چې د دې ژبې ویون کو تمنګ سپکو نه ګورو او هغی د دویم درجه اولسی وګړي جوړ نکو.
د سیاتکړه کال 1998 کې پیښور های کورټ ته یو درخواست کړی وو چې هنکو ژبه د سرشمیرنه کې شامل کړی شي. کمی سره چې اوس کشمیری هم د سرشمیرنه په فارم کې شامل کړی شوی ده. په اسلام آباد کې د قاضی اعظم پوهنتون د مطالعې پاکستان د څانګې پروفیسر ډاکټر حنیف خلیل وای یو ملک په سرشمیرنه کې د انسانانو د قبیلو او لسانی شناخت د ضرورت د ټول نه اول محسوسیږي.
مونږ چې بهر دنیا ته د خپل ملک د انسانانو شناخت او پیژندلو د سرشمیرنې په بنیاد خایو، نو که مونږ د دې ژبو خانه هم نه لرو، مونږ دا ژبې په سرشمیرنه کې شاملو هم نه، نو مونږ به څنګه د خپل ملک چې کوم لسانی پیژندلو ده هغه په دنیا ته څنګه خایو؟ او زمونږ دننه به ډېرې مسلې، یعنی د دې ژبو ویونکي به پخپله احتجاج کوي او د دې ملک ویونکي به وایي چې زما دا ژبه ده، زه په دې ملک اوسېدونکی یم، دا زما ائیډنټی کارت ده، دا زما پیژندلو ده، زما ژبه چرته لاړه.
کله چې مشال ریډیو په دې بابله د شماریاتو د محکمې ډایرکټر حبیب الله خټک نه دې لړکی وپوښتل نو د نوموړي وینا وه چې اوس خو فامونه جوړ کړی شوی دي خو راتلونکي لپاره به دوی دا معاملې پام کې نیسي.
یو لیول چې دی ساتلی دي چې بای 2% والا په آبادی چې دی دا ژبه وای هغه ژبه تاسو دلته شامل کې کوشنیر کې چې دین لاندې نو بیا دی نه شامل کړي.
پاکستان کې دوه بیا ژبې ویلې کیږي. ژبپوهانو په وینا باید چې ټولې ژبې ژوندۍ ساتلو لپاره دوی ته اهمیت ورکړی شي.
د نیمې نړۍ غږ
همي زمانه کالي واغسته همي زمانه سامان وور همي رانه زما کټ دې بوت یو د اتاو میا
ساک په ماته شو نو ماو چې دا زما فرند مند چې کومې دې کنه پکار د چې دا رانا تا راو دا پشپک کې پاتې شو
په ونی زخبرونه د نیمه نړۍ غږ کې د پښتنو میرمنو لپاره د کارکونکو تنظیمونو حال او پر ټولنه د اغیز په اړه معلومات ترکو
موږ سوچ ورته یو فکر ورته چې کومې د تسهیل لپاره کې کومې په مخکښ لپاره جوړي هغه ګل خزان سره شان کې
څومره پویا بیا ورتیا څومره همت لډکا کپایل پښتنه د بل نشته
د خبرونه چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي هر شنبه یا خالي د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدلای شي
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د جنوبي وزیرستان عرفان مسعود وایي چې په مارشل آرټ کې د سوکوهنې او ګوندوهنې په 15 نړیوال ریکارډونه جوړ کړي دي چې د ګینیس په نړیوال کتاب کې نوم راغلی دی. دی وایي چې په دې برخه کې سلور نور جهاني ریکارډونه جوړ کړي دي چې ډېر زر باید په یاد جهاني کتاب کې نوم راشي. د مشال ریډیو خبریال محمد عمران ورسره مرکه کړې ده او په اساسي دا رپورټ جوړ کړی دی. راځي چې واورو.
عرفان وایي چې د لوبو په میدان کې دغه نوم ګټلی چې پکې تر دې دمه 15 منظور کړل شوی دي او د خپل کار نوې ویډیوګانې هم استولي. نوموړی هیله مند دی چې ډېر زر به دغه نور هم منظوري راشي.
په دغسې اولی کوم یما ریکارډ غوښوي د ګونډې باندې ته یو پیډ در نیولای وي فیت بار بار دا به ته په یو منټ سره ټچ کولی. نور چې کوم ریکارډ دي دا چلور ریکارډ په پوش اپس کیټګری سره درې می 80 پاوند وزن سره 40 پاوند وزن سره مختلف غاد دي نقل پوش اپس دي او دا مټمټ کړی دي. په معنا مخته چې کوم دا یو کم اتیا او بیا چې ما کوم وکړا درې کم اتیلاس ریکارډز دی او پښه سم په دغه چې لکه 80 پاوند وزن سره و 15 وال ما 21 وکړل بیا 24 و ما 26 وکړل بیا 25 و ما 31 وکړل لکه داسې مختلف کیټګریز و ما پانه زیات غوړل.
د عرفان په وینا چې د دې ادارې یا ګینیس بک آف ورلد ریکارډ سره د خپل ځان اندراج کولو لپاره کنیغ پنیغ رابطه کول وي نو دې دپاره د 10 نه تر 15 لک روپو پورې خرچ راځي. خو د سره چا کومه مرسته نه وکړي نو دا ورله ممکن نه و ځکه یې د انټرنیټ د لارې اول درخواست هغې ته جمع کړو او بیا یې ویډیوګانې ورته واستولې. داسې شاوخوا څلور میاشتې وروسته ورته د یادې ادارې لخوا تصدیق راغلو او اسناد یا سرټیفیکیټ یې ورته هم راواستول. عرفان وایي چې په دې سفر کې ورته یو شمېر مشکلات رامخې ته و ځکه خو یې اول نهه میاشتې خواري وکړه.
ډیفیکلټیز موږ فیس کړی دي وو سفر لکه پرمننت یو ځای موږ ته اویلیبل نه دی او کریم اکوپمنټس غا دي دا هم موږ ته لکه په لیول باندې نه دي دستیاب چې موږ لکه گیم خپل چت زبردست وکړو.
عرفان مسعود په ډیر اسمل خان کې د زده کړې یو اداره هم لري چې نوم یې ورله د انګریزي فلمونو د اداکار جیکی چن په نوم کې خو دی غواړي چې د هغه سره په کومه لار لیده کاته هم وکړي. د زده کړو په اړه عرفان وایي چې کومې رسمي زده کړې د لوبې لپاره په کار دي هغه لا هم نه دي کړي.
دغه خواهش مې ده چې زما مخته لوړ شو بل ملک ته لوړ شو واته کوم بیسکس ټریننګ غا دي دا زه وکم و شو یې چاینا مارشل آرټ سټایل دی راسه مشته چې آفر نه دی شوی په ډی خان سره کوم اکیډمی دي وره تم زده کړې کړې دا نه دوی چې میجر لکه نېشنل لیول باندې لیا بهر چیرې کم تاتلې وي.
عرفان دا وخت په ډېر اسمیل خان کې میشته او د خپل سیمې ماشومانو ته د مارشل آرټ زده کړې ورخای. تر دې دمه په صوبایي او مرکزی کچ یو شمیر جایزې ګټلې دي او غواړي چې په نړیوال کچ هم د مارشل آرټ په سیالیو کې برخه واخلي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
افسوس خبر ادا ده چې هغه مونږ تل نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا ته زغ ته ډیر وایم چې زما وای زه خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دوه اجازه پېښې چې مونږ چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال شتون دي په غیر باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاسټمي موږ په خپل د او چټکړي د پارلمنت
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمې بجې.
د دا مشال ریډیو دا د خوست میکانیکل انسټیټیوټ دوه زده کوونکو د ناروغانو لپاره یو الکترونیکی کارت جوړ کړی دی. د یاد انسټیټیوټ زده کوونکو مخکې هم ځینې نوي نوښتونه کړي وو. دا چې دغه کارت د ناروغانو لپاره کومې اسانتیاوې لري، نجیب الله الوخیل یې په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی. راځي چې واورو.
په خوست کې د میخانیکی انسټیټیوټ دوه زده کوونکو د ناروغانو د بستر اتوماتیک کارت جوړ کړی چې د بستر ناروغانو لپاره ځانګړي اسانتیاوې لري. هغه ناروغ چې نشي کولی له خپله ځایه پاڅېږي، د یوې تڼۍ په کاغذو سره پاڅېږي او بیرته هماغه شان سملاستی شي. د لاس پرېمینځلو د شوي پکې نصب شوې ده. یوه کیمرا لري. که مشکوک کس روغتون ته نږدې کېږي نو د خطر زنګ وهي. یادګارد د قدرت الله او اسلام نبی په نومونو دوه ځوانانو جوړ کړی دی. دا چې د ناروغانو د داس یو کارت د جوړېدو خیال او انګیزه دوی سره څرنګه پیدا شوه، اسلام نبی یې په اړه مشال روړي ته وویل.
دا انګیزه ځکه پیدا شوه چې په یو ورځ شپخانې ته تللو، بیا مالته وینې ستلو لپاره چې یو چاته وینه ورکوي یا بل سپاره داسې مرزان چې غونه شو کولی په خپله راپورته شي، او بیا مو داسې انګیزه او پلان برابر کړو. مو کولی شول چې یو داسې اتوماتیک چپرګاډ جوړ کړم. همداشان د امنیت په برخه کې یو څوک چې ویدیوي کار ورته کوي، همداسې پالاتو یې خبروي.
اسلام نبی وایي چې درې نورې اختراوې هم لري، خو د پلي کېدو د لګښت توانې نه لري. د یاد انسټیټیوټ یو بل زده کوونکی فیض محمد چې هغه هم مخکې ځینې نوښتونه کړي، د ناروغانو د بستر د اتومات کار جوړېدل یو ښه ابتکار بولي.
هغه چا لپاره چې د بل لاس ته اړتیا لري، مثال د بل چا همکاری ته، نو ډېر پر ځای همکاري ده. ځکه په دې کې ډېر سهولتونه دي په شفخانو کې ځای پر ځای شي د ناروغانو لپاره. نو کېدلی شي چې ناروغ په خپله یو ځای نه بل ځای ته حرکت وکړي. ډېر پر ځای او وړ اختراع یا ابتکار دی.
د خوست د پوهنې ریاست د تخنیکي او مسلکي برنامې عامر فخرالله سهیلي وایي چې د دوی د زده کوونکو سره ډېر ښه پلانونه او نوښتونه شته، خو عملي کول یې تخنیکي، مادي او نورو وسایلو ته اړتیا لري.
مونږ په دې باره کې تخنیکي او مادي امکاناتو ته شدې ضرورت لرو، تجهیزات ته ضرورت لرو. دولت د مونږ ته زمینه مساعده کوي، تجهیزات ډېرو کې، امکانات ډېرو کې او تخنیکي وسایل.
بلخوا مدني فعالان وایي چې افغان حکومت د خلکو د هڅونې او مالی تمویل لپاره ښې برنامې نه لري چې د نوښتونو او اختراعګانو وړتیاوې لري. مدنی فعال نصیر احمد روخان وایی
د افغانستان د معرف وزارت بدبختانه د دا ډول برنامو د تقویه او د غید انکشاف د پاره هیڅ برنامه نه لري. په کار داده شي دا ډول برنامې دوی وهڅوي، دوی تشویق سو پر راتلونکو کې دا استعدادونه وتوانېږي چې په دغه لار کې نور ابتکارات هم رامنځته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې پخوا هم د یاد انسټیټیوټ یو زده کوونکي داسې برېښنایي امنیتي دروازه چې د چاودنې له غږ سره جوخته تړل کېده او یوه زانګو چې د ماشوم په ژړا سره په حرکت راتله جوړې کړې وې. د خوست میخانیکي انسټیټیوټ د یاد ولایت له پخوانیو مسلکي ادارو څخه ده چې پخوا ورته د کانکور په ازموینه د زده کړو لپاره د افغانستان له مختلفو سیمو محصلان راتلل. خو د وروستیو څلورو لسیزو په جګړو کې د میخانیکي انسټیټیوټ ټول تخنیکي وسایل او ودانۍ زیانمنې شوي او روغ څه پکې نه دي پاتې شوي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی لند خبرونه یو بیا له ګل آیاز اورو.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال نن مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان به د تورخم او چمن لارې په جزوی ډول پرانیزي. بلخوا د خیبر پولیټیکل چارواکو ویلي لار لا تړلې پرته ده، خو تر 2500 افغان وګړو ته افغانستان ته د اوړېدو اجازه ورکړې ده. د قبایلي سیمې سینټران ویل چې د پارلمان په روانه غونډه کې به د احتجاج په توګه د اپوزیشن په چوکو کېني. د دوی په وینا حکومت ورله د پرمختیايي کارونو لپاره پانګونه ورکوي. په پاکستان کې د فوزي عدالتونو په اړه د پارلماني ګوندونو د غړو مشاورتي غونډه تر روان هفتې پورې ځنډول شوې ده. په اسلام آباد کې په نوښو شوې غونډه کې ډېر ګوندونه د فوزي عدالتونو په بیا جوړولو رضا شوي دي. افغان چارواکي وایي په جوزجان ولایت کې په یو برید کې لس پولیس افسران او د یو پولیس قومندان ښځه وژل شوې ده. پیښه پرون په درزه پولیس والي کې رامنځته شوې. د برید ذمواري وسلوالو طالبانو منلې ده. د افغانستان د بارونو چارو وزارت د پاکستان د وزیر اعظم د وروستیو اندېښنو په غبرګون کې وایي هیڅ ترهګر ډلې ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د افغانستان خاوره د ګاونډیو هیوادونو پر ضد وکاروي. دا خبره د دغه وزارت ویاند شوکیب مستغنی نن مشال اړیو ته کړې. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي په ننګرهار او هلمند کې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په عملیاتو کې درویش د داعش جنګیالي او 15 نور وسلوال مخالفان وژل دي. بلخوا د لغمان چارواکي وایي پر یخونځي د توغندې د لګیدو له کبله نن سهار دوه تنه وژل شوي او و نور زخمیان شوي دي. فعالان وایي د شام هومز اخار په لویدیز کې په امنیتي ځواکونو بریدونو کې لږ تر لږه 240 کسان وژل شوي دي. د شام د بشري حقونو د سار ډلې ویلي نن یو شمېر ځانمرګي برید کوونکو په د امنیتي ځواکونو په مرکز کې ځانونه والوځول. اسوسییټډ پریس اژانس نن راپور ورکړی چې امریکایي امنیتی شنونکو د هغو وو اکثرتی اسلامي هوادونو کې په ښکارا د ترهګری غوښونه نه دی کتلی چې ولسمشر ډونالد ترامپ پری په ارزي توګه سفری بندیزونه اعلان کړی ول. په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند سپینې ماڼۍ لخوا د پلټنو فدرالي ادارې ته د ولسمشر ډونالد ترامپ د سلاکارانو او روسي استخباراتي چارواکو ترمنځ د رابطو د خبر تردید ورکولو باندې نیوکې کړې. او د عراق فوجي چارواکي وایي د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د تیرو څلورو میاشتو په روانو عملیاتو کې ځواکونو په لومړي ځل د مغربي موسل یو ګاونډ ته په ورننوتو کې بریالي شوي دي.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلایا زرتاورول د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیدي. مونږ امید کوو چې د خبرونه به تاسو خوښی شوي وي. زه ملیحه امیرزاده، ګل ایاز او تکنیکی همکار اساق اميري درنه یو ځای اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل مهرباني ته ځان خلاصته. الله پامن.